السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبري مجلې ته شرغ لاست وخت د افغانستان د ماشام شپږ بجې سوي نن سه شنبه د خبرګولي دیار لسمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له دوهمې نیټې سره برابر ده زملالی بشیر یم تخنیکی چارې میرحمت صاپی پر مخ وړي طالبانو هغه ادعاوې رد کړې چې شایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله مړ سوی وي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایراني پوله ساتو لخوا د افغان کارګرانو د ځورولو او وژلو د ادعاو په اړه د څیړنو نتیجه له افغان حکومت سره شریکه کړي د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو
دا کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیول شي هیواد به یې تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج شاهدي او په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي نن آزادۍ راډیو ته وویل دا مرګ ژوبله هغه مهاله وخت چې تیر ماښام د خان آباد ولسوالۍ د جنګل باشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا ښخ شوی ماین وچاودید
اوه کسان کاریګر شهیدان شوي دي او شپږ نور ټپیان دي په شپږو ټپیانو کې د دوو صحي حالات د ډاډ وړ وو همالته خان آباد ولسوالۍ کې تر درملنې لاندې دي څلور نور د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي
د ښاغلي مرادي په وینا د جنګل باشي سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او ډیر کله د خان آباد ښار ته پر غځېدلو لارو ماینونه ښخي په مړو او ټپیانو کې هغه مزدور کاران شامل دي چې عموما د کال په دې فصل کې کل یو باندو ته په کروندو کې د مزدورۍ لپاره مخه کوي وروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وشلی د وروزګان د والي وایان زړګي بادي سه شنبه ازادي راډیو ته ویل تیر شپه د ترینکوټ خار د صوفیانو په سیمه کې د وسلوالو یو ارتباط لرونکي پولیس پر خپل مرشل شریکو ډزې کړي
نفوذي د وسلوالو مخالفینو د ډلې څخه البته د ملي پولیسو په صفوف کې دای پر ځای شوی وو چې تیر شپه د نیم بجو شاوخوا دی توانېدلې چې خپل د پوستې همکاران البته د تنه شهیدان کړی دي او د تنه ټپیان کړی د کسان چې شهیدان کړی دغه وسلې هم ځان سره
بلخوا د کاپیسا له سی ولسوالۍ چارواکي د ولسوالۍ بازار کې د یو ځای پر ځای شوي بم چاودنې یو پولیس ټپي کړی دی پر افغان امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د اختر تر درې ورځني وربند وروسته د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو د کمیدو او ورکم هیلې پیدا شوې وي د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیول شي هیواد به یې تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج او ناورین شاهد وي ښاغلي صالح دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې یو شمېر روغتیایي سازمانونو او ادارو هم په افغانستان کې د کرونا ناروغۍ د پراخې خپرېدنې په اړه اندېښنه ښودلې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمېرې ښیي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې 1322 په کرونا مشکوکو پیښو ازمایښت شوی او له دې شمېر نه 995 مثبتې تایید شوي له دې سره په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د پیښو رسمي شمېر له 14,000 واوښت په دې لړ کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آر ای سي شک څرګند کړی چې خیر رښتینې شمېرې تر دې لوړې وي د دې ادارې په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 80% دا کووید 19 مشکوک ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري په نړۍ کې بیا د کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر 315,000 نه واوښت دا نړیواله وبا که څه هم د نړۍ په ځینو برخو کې د کمیدو په حال کې ده خو په ځینو نورو کې لا هم په شدت خبرېږي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کرونا وایروس سترې اقتصادي اغیزې نورې هم روښانه شوي د نړۍ سیاستوالې د خلکو د روغتیا د ساتنې او د کاروبارونو د بیرته تدریجي پرانیستو ترمنځ په ستونزمن حالات کې راوستي هغه لیک چې د دوشنبې په ورځ څرګند شو پکې د نړۍ تر 215 زیاتو مهمو شخصیتونو د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو پر مشرانو ټینګار کړی چې یوې بیړنۍ غونډه دې وکړي څو د 2.5 تریلیون ډالرو پر هغه پلان سلا شي چې د کرونا د نړۍ والی وبا سره په مبارزه او ترې په اقتصادي بیا رغونه ولګول شي او د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړی چې د نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي. دا خبره د ایران دولتي خبري اژانس کړي. دا لومړی ځل دی چې د ایران د پارلمان یو غړی د تیرو اعتراضونو پر مهال د مړو مرګ ژوبل وړاندې کوي. دا تیر کال د نومبر په میاشت کې په ایران کې د تیلو د بیې لوړې دل د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو سبب شول. په ایران کې د 1990 میلادي کال اسلامي انقلاب راهیسې د تیر کال د نومبر څلور ورځني اعتراضونه تر ټولو پراخ او خونړي اعتراضونه ګڼل کیږي. د ایران خبری اژانس رپورټ په حواله د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنیو چارو د کمیټې مشر مشتبه زلنور ویلي په دې اعتراضونو کې 213 کسان وژل شوي چې پینزو کې یو د امنیتی ځواکونو غړیو. د نوموړي په وینا په وشل شو کې له څلورو یو تن لارویو چې اعتراضونو کې لاس نه درلود. هغه ادعا کړې چې اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو نه دي وژل شوي، بلکې له نږدې واټن څخه په سر او سینه په مرده کوي لګیدلې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. وسلوالو طالبانو د دغه ډلې د مشر مولا هبت الله د احتمالي مړینې ادعا رد کړې ده.
دا خبره چې دا کم کم خلک کړی دي، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده. دا خبره بیا واقعیت ده او ما فکر مانی کم اصل حقیقت نه لري.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح خبرداري ورکوي چې که روغتیايي لارښوونې په پام کې ونه ساتل سي، هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په سرسامونکې توګه د کورونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. که د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې پر ځای پاتوي، لکه د ملګرو ملتونو راپور چې وایي، آیا پر طالبانو به د امریکا اعتماد کمزوری نه سي؟ پر دې موضوع تحلیل لرو.
نو زه فکر کوم چې امریکا خوش باور ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقيقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی، د دغه خوشبيني سره په تضاد کې دی.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسې د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. وسلوالو طالبانو د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي له عمله د دې ډلې د مشر مولا هبت الله اخونزاده د مړینې د احتمالي مړینې خبرات کړي دي. دا په داسې حال کې د چی فارن پالیسی مجلې د یو شمیر طالب چارواکو له قوله لیکلي چې د مولا هبت الله په ګډون د دې ډلې یو شمیر غړي د کووید 19 ناروغي له عمله مړه شوي دي. لبلې خوا طالبانو ته نږدې سرچینو د دې راپور پر سر ویلي دغه اوازې د دې ډلې د کمزوري کېدو لپاره خپرېږي. ناجیه صاپی نور حال راکوي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د طالبانو د مشر مولا هبت الله د مړینې خبر رد کړ. مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې رهبرۍ هیڅ یو غړی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. دا په داسې حال کې ده چې فارن پالیسی مجلې د دوشنبه ورځې په ګڼه کې د طالب چارواکي مولوي عبدالعلي جان احمد له قوله لیکلي چې مولا هبت الله ناروغ دی خو د رغېدو په حال کې دی. مجلې د نوم نه ښودلو په شرط په کوټه کې د دریو طالب سرچینو له قوله رپورټ ورکړی، کېدای شي چې طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده د کورونا ویروس د ناروغۍ له امله مړ شوی وي، خو په دوام کې راغلي چې تر اوسه پورې دا ادعا د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه ده تایید شوې. د افغانستان امنیتي بنسټونو هم د دې خبر په تړاو سندي ویلي. د فارن پالیسی د رپورت په اساس طالب سرچینو ویلي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د مولا هبت الله هیڅ پیغام او تصویر نه دی خپور شوی، او حتی د اختر په پیغام کې یوازې په یو لیک بسنه شوی و. فارن پالیسی مجلې همدارنګ لیکلي چې په کورونا ویروس د طالب مشرانو اخته کېدل سبب شوی چې د مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبری پر غاړه واخلي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد دغه رپورټونه تشې اوازې یادې کړې او ویل چې د دا ډول ریپورټونه د عامه ذهنونو د خرابولو او له امریکا سره د سولې موافقې د اغیزمنولو لپاره ترسره کیږي. له دې سره بخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا په کورونا ویروس د طالب مشرانو د اخته کېدو او ملا هیبت الله د مړینې خبر رد کړ.
زه فکر کوم چې دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، تر ډیره حده پورې چې موږ د طالبانو باندې خلک په دې نسبت باندې سابقه مو روابط ورسره لرو، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا حقیقت نه لري.
جاوید کوهستانی په کابل کې یو له پوځي کارپوهانو دی. هغه وایي که څه هم د طالبانو په رهبرۍ کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې په ټوله کې د سولې په تړاو به واحد نظر خپل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د ملا برادر مولوي عبدالجلیل او ملا یعقوب په ګډون د دوی اوسنۍ رهبری تر ډیره لیوالتیا لري چې له افغان حکومت او امریکا سره خبرو ته کښېني، او زما په نظر د سولې په پروسه به دا منفي اغیزې ونه لري.
د طالب مشر د مړینې او طالبانو په رهبرۍ کې د اختلافاتو ریپورټونه داسې مهال خپریږي چې تر دې وړاندې هم د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر نږدې دوه کاله پټ وساتل شو. د ملا محمد عمر مړینه نږدې 15 کاله وړاندې هغه مهال رسنیزه شوه چې افغان حکومت له پاکستان، چین، امریکا سره په همکارۍ د سولې په خبرو اترو بوخت و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرجغ له ازادي راډیو اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون پر خلاف د طالبانو د حزب ولایت په نوم د نوې ډلې جوړېدو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور وروسته یو شمېر شینونکي دا په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره استخباراتي لوبه بولي. ځینې نظامي او سیاسي شینونکي په دې نظر دي چې آیا چې دا په افغانستان کې د پردیو د نیابتي جګړې د غځولو لار ده، خو طالبان بیا د ملګرو ملتونو راپور ناسم ګڼي. امید زهرمل په دې اړه راپور لري.
حزب ولایت د طالبانو لمنځه نوې راپورته شوې ډله خپل منځي اختلافات که استخباراتي لوبه. ملګرو ملتونو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې وویل د طالبانو په منځ کې د حزب ولایت په نامه یوه نوې ډله جوړه شوې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي تړون خلاف ده. خو آیا رښتیا هم د طالبانو لمنځه د حزب ولایت راپورته شوې ډله د خپل منځي اختلافاتو پایله ده؟ یو شمېر پوځي او سیاسي شینونکي په دې اندې چې دا ډول کړنې په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د سیمې او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو استخباراتي هڅه ده. د ولسي جرګې پخوانی غړي او د چارو شنونکي ګل پادشاه مجیدي د سیشن بې پورس ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په راتلونکي کې د طالبانو لیکې په دوو برخو جګړه کوونکو او سوله خوښې وویشل شي او په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې ونیول شي.
هېڅ ډله به ونشي کولی چې جنګ ته ادامه ورکړي تر څو بهرنی ملاتړ دوی ونه لري. نو که چېرته دې په طالبانو منځ کې هم په دې ډلې کې هم انشاب راغلی وي، دا انشاب به د پردیو په خوښه راغلی وي. د پردیو استخباراتو یوه بله ډرامه به وي چې په افغانانو باندې دوی غواړي دلته پلي کړي.
د ملګرو ملتونو په راپور دا هم راغلی چې ځینو نورو طالب وسلوالو هم له امریکا سره د شوي تړون خلاف خپل لاره جلا کړې ده، او له همدې کبله د طالب مشرانو په منځ کې اختلاف پیدا شوی دی. پوځي شنونکی کابل خان تدبیر بیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف هم د بهرنیو استخباراتو د فشار پایله ګڼي.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات او په هغو کې هغه ډلې چې د مختلفو استخباراتي ادارو سره په اړیکو کې دي، هغوی هم په مختلفو ځایونو کې مختلف قولونه کړي دي او مختلف افراد او اشخاص مختلف استخبارات ته لاسرسی لري.
خغله تدبیر زیاتوي دا ډله به امریکا او نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې تر هغه د شتون بهانه پلاس ورکړي او دلته به خپل حضور ته دوام ورکړي چې د خپل له طالبانو سره د شوي تړون برخلاف عمل دی او د تړون نقص د زمينه برابر کړي. ملګرو ملتونو خپل راپور کې هم دا ډول د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام خبر ورکړي او زیاتوي د حقانی شبکه هم چې د طالبانو مرستندوی بلل کېږي د داعش لپاره د بریدونو زمينه برابروي. خو طالبانو بیا د ویلامي په خبرولو سره د ملګرو ملتونو راپور ناسم او لیکنې ډک بلله ده. د دې ډلې په اعلامیه کې زیاته شوې طالبان له امریکا سره شوي تړون ته ژمن دي او همدا ډول هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلي هغه سوله نه غواړي چې تلپاتې نه وي او یوې بلې ډلې ته د جنګ زمینه برابره کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسی ازادي راديو اوري. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړ ادعا کړې ده چې طالبان له القاعده شبکې سره دوامدار اړیکې لري. طالبانو له امریکای لور سره د فبروري د 9 نیټه د سولې پټرون کې چې په قطر کې لاسلیک سو جمعنه کړي و چې لترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي. القاعده شبکې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده. که چیرته د دې دوو ډلو روابط په خپل حال وي پر طالبانو په د واشنگتن اعتماد کمزوري نسی. احمد شیبر دا پښتنه په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی اعظمي په جواب کې داسې ویلي:
په دې کې دوه ډلې خلک دي، یو هغه دي چې د طالبانو په داخل کې دي، بالخصوص د حقانی شبکې پورې مربوط طالبان مشران دي چې هغه په ډېر واضح شکل باندې د نورو تروریستي ډلو سره یو ائتلاف جوړ کړی دی او په هغه باندې عملې مخته وړي. بل هغه رقم ډلې دي چې د حقانی شبکې په دستور باندې خپل ډلې پریښي ده او نورو ډلو سره مستقیما کار کوي. نو په دې کې شک نشته چې دي کې څو نو فاکتورونه دلته ځای لري. یو دا دي چې ایدیالوژیکي دي، بل د جنگ ادامه ده چې غواړي جنگ ادامه ورکړي، او ځینې شخصي منافع او شخصي عقدې لري. نو زه خپل په دې کې شک نه وینم چې طالبان د قنیش او بالخصوص قنیش شبکه د القاعده سره او د نورو خارجي تورستانو ډلو سره خپل اړیکې ادامه ورکړي ده.
اسامی صاحب، زلمی خلیل سات سینن تلویزیون ته ویلي چې د سولې د تړون د عملی اقداماتو د اخیستلو لپاره لږ نور وخت ضرورت شته. د خبرې پر طالبانو د بی باوري معنی لري که فکر کوي چې د اعتماد چې دوی د فبروري د 9 نیټې تړون ته ژمن دي.
امریکا په دې پوهیږي چې طالبان د دې توانایي په پوره معنا نه لري چې د خارجي ډلو پر وړاندې پوره دغه وکي نظامی اقدامات لارې هغې د له منځه یوسي. که چیرې طالبانو دا توان درلودلی یا دا اراده یې درلودلی، نو تر اوسه بې کړی وای. داعش ولې د دې توانایي بیا هم لري چې حملې وکړي؟ نو زه فکر کوم چې امریکا خوشباوره ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقیقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی، دا دغه خوشبینی سره په تضاد کې دی. امریکا باید یو ډیر ریالیستیک اوسي، حقبینه اوسي، چې حقبینی دا ده چې دا طالبان امکان نه لري چې په موافقانه شکل باندې دي په کامیابی سره دی او وکولای شي چې د دې توان دی ولر یا د دې اراده ولر چې د خارجي جنگالۍ پر وړاندې جنگ وکړي.
په داس وخت کې چې د بین الافغاني خبرو په لیدو ته هیله پزیاتې دوري، اسمه څه فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو راپور به د سولې پر بهیر منفی اغیز وکړي؟
زه فکر کوم بین الافغاني مذاکرات کې یو هغه څه چې ډیر زیات بحث په پر کې اوربند وي، او کله چې اوربند طالبان اعلانوي نو بیا په هغه وخت کې به دغه مسایل لار ډیر روښانه کیږي، چون چې خارجي ډلې یا د هغه افراد چې په طالبانو کې دغه ډلو سره همکاري کوي هغوی به خپل ادامه خپل حملو ته ادامه ورکوي. نو دغه څه به لا هم ډیر ښکاره سي په هغه وخت کې چې کله طالبان یو اوربند وکړي، یو دایمي اوربند وکړي، او بیا وروسته دا ډلې فعالیتونه کوي. نو بیا به د طالبانو هغه اصلي اراده او توانایي به هلته معلومه سي چې دا واقعا طالبانو دا دی اوربند اعلان کوي، مګر د دوی افراد د نورو ډلو په همکارۍ خپل حملات ته ادامه ورکوي، نو بیا به هلته ډیر څه واضح سي. او زه فکر کوم افغانستان دولت حق لري چې د طالبانو د امریکا څخه د دې یو نو ګارنټي واخلي چې کله طالبانو په مکمل ډول باندې سوله کوي دوی باید جنگ ته ادامه ورنکړي.
د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي و چې د افغانستان د سولې په اړه خپل څرګندونې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تا تاسی د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د ایران د بهرنی چارو وزارت ډاډ ورکړی چې پنځ ډیر اتلونکو کې به د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کارګرانو د ځورولو او وژلو په اړه د څیړنو نتیجه له افغان حکومت سره شریک کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وکړي. لبلې خوا د افغانستان د بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي د ایراني چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل سي. تفصیل له ناجیه ساپی څخه اورو.
کابل ته د ایراني پلاوی لره تګ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایراني پولیساتو لخوا د افغان کارګرو د ځورولو او وژلو په اړه د څېړنو پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محسن بهروان چې د ایرانی پلاوی مشري کوي د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره د جدي سیړنو ډاډ ورکړی.
پس له دې چې تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي ډیپلوماتیک هیئت د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د موین په رهبرۍ شاغلی محسن بهاروند په مشرۍ سفر وکړ، د افغانستان له لورې اسناد، مدارک او شواهد ترلاسه کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته شاغلی بهاروند ډاډ ورکړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د هغه هیواد د له لورې نه خپل تحقیقات او د څېړنو نتیجه افغان لوري سره شریکه کړي.
مخکې تر دې ایراني چارواکو د افغان کارګرو په شکنجه او وژلو کې د خپلو پولیساتو لاس لرل رد کړي وو، خو د دغې پیښې په اړه د حقیقت موندونکي ګډ پلاوی ویلي چې د یادې موضوع په تړاو ټول اسناد، مدارک او شواهد ایراني چارواکو ته ورکړي. د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی له قوله لیکل شوي چې شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې دولس وژل شوي، ولس تریتم او ولس ژغورل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د ایراني چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. لالګل لال وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر عمیق او تخنیکي څېړنې ته ضرورت لري چې د دې لپاره لازمه ده چې یو نړیوال پلاوی چې په هغه په صحیح وسایلو باندې سنبال وي او تخنیکي وسایلو باندې سنبال وي دغه څېړنې ترسره کړي. دې هم توقع نشو کولای چې د ایرانی چارواکو د خوانه د بهتره په چړنې په دغه اړوان باندې ترسره شي.
یو شمیر افغان کارګر د سور میاشتې په 13 نیټه چې غوښتلې په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایرانی پولیساتو سره مخامخ شوي وو. د افغان حکومت د سرچینو او شخړل شویو کارګرو په خبره ایرانی پولیساتو شکنجه او اړکړي چې ځانونه حریرود سیند ته واچوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح خبرداري ورکوي چې که روغتیايي لارښوونې په پام کې ونه ساتل سي، هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په سرسامونکې توګه د کرونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. ښاغلی صالح دغه وړاندوینې د افغانستان په اړه د معتبرو بهرنیو او کورنیو روغتیايي بنسټونو د اټکلونو له مخې کوي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر له 14,000 زیات څه، په دغه هیواد کې اندېښنې مخ په پراخېدو دي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغانستان د کرونا ویروس د خپرېدو اوج ته د تلو په حالت کې دی. دا وایي د افغانستان په اړه د بهرنیو او کورنیو روغتیايي بنسټونو د اټکلونو له مخې که روغتیايي لارښوونې په سمه توګه په پام کې ونه ساتل سي، دغه هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په چټکتیا سره د کرونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. ښاغلی صالح په افغانستان کې د کرونا ویروس ورځ بلې ته د خپراوي زیاتېدلو پړه د هغو کسانو په غاړه اچوي چې ګرځبندیز، قرنطین او روغتیايي لارښوونې نه مراتوي.
اټکلونه او پیشبیني دا دي چې که موږ وکولای شو چې په اګست میاشت یا زمرای میاشت په نیمایی کې د کرونا د خبیثه منحنی ملا مات کړو او سلورم پړاو ته چې د مبتلا کېدو د کچې ټیټوالی دی داخل شو او زیات احتمال لري چې موږ د کال تر پای ته رسیدو پورې خپل هیواد عادي حالت ته راوګرځو.
د هغه په خبره ته مکی کی د اسد میاستې په منځنوي ورځو کې به د ویروس په مثبت او پیښو کې د پام وړ کمواله راسي او د کال تر پای به لمنځلارسي. ښاغلی صالح وایي چې حکومت د مرستو لپاره په پراخه کچه پلانونه لري او زر به پلی سي. له دې سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په یوه میاست کې د تایید شویو پیښو کچه 640 سلنه لوړه شوې ده. د دغه نړیوال بنسټ په خبر پاڼه کې راغلی چې په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغان تر هغه زیات دي کوم چې د روغتیا وزارت اعلانوي. دغه بنسټ ویلي چې په افغانستان کې په کرونا د مشکوکو کسانو شمیره په ورځني ډول له 100 تر 200 وي، خو د عامې روغتیا وزارت یې واضح د 10 سلنه ازمایښت ظرفیت لري. له دې سره روغتیایي چارواکي سره لدی چې د تشخیصي کیټونو کمښت نه ردوي، خو وایي چې د مراجعه کوونکو په اندازه د ازمایښت ظرفیت لري. د کابل د عامې روغتیا ریاست مشر خوشحال نبی زاده
تقاضا بر فعلا زیاد باشه و ظرفیت
دا چې دا مهال تقاضا زیات وی او زموږ ظرفیت کم دا رښتیا نه ده. له تقاضا می هدف د خلکو حضور دی. موږ دا مهال د تشخیصلو په مرکزونو کې د خلکو د حضور په تناسب خدمات وړاندې کوو.
د مراکز تستګری مو فعلا ارزه خدمات داریم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په 13 ساعتونو کې د 1422 په کرونا مشکوکو پیښو ازمایښت سوی او له دې شمېره 595 مثبتې تایید شوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښو شمېر 14509 کسانو ته ورسید. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غله آزادی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې کچیر خلک مظاهره باندې نکړي، پوز باید د مداخله لپاره ورواستول سي. ډونالد ترامپ پرون دا بیان خبر کړی دی. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تور پوستي وګړي تر وژل کېدو وروسته په بیلابیلو شارونو کې مظاهره روان دي. نور حال له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د کورنۍ جګړې د زمان د قانون پر اساس د صلاحیت لري چې له پوز د وضعیت د کراري لپاره کار واخلي. د دې قانون له مخې په جنگي شرایطو کې په داسې حال کې چې قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ولسمشر دې ته اړتیا ولري چې پوز موظف کړي، جمهور رئیس دا صلاحیت لري. خو تر دې مخکې د امریکا پوز د امریکا پر خاوره د طبیعي آفتونو په وخت کې له خلکو سره د مرستې لپاره ګمارل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوټوپسي یا د مړي د جسد د طبي څېړنې په راپور کې څرګنده شوی چې د جورج فلوید د مړینې علت د اکسیجن کموالی و او دې ته قتل ویل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژدي وه چې ټوله امریکا یې له قهر او غمه ډکه کړې ده.
All Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death of George Floyd.
خو ټینګار یې وکړ چې د هغه اداره به داسې مظاهرې چې پنشتو او چور او تالان تمامېږي ونه زغمي. ډونالد ترامپ ویل چې د هغو خلکو چې له وقار او درناوي سره د جورج فلوید د مړینې پر ضد اعتراض کوي، ژغ باید د قهرجنو تالان چوونکو په شور کې ورک نسي. کله چې ترامپ په روز ګاردن کې خبریالانو ته دا بیان ورکاوه، سلهاو کسان دې ته مخامخ په پارک کې د اعتراض لپاره راوځي شوي وو او د ترامپ د خبرو په وخت کې پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوشکې بهونکی ګاز وپاشل. د امریکا په واشنگتن کې د ماشام له وو بجو ګرځبندیز اعلان شوی دی. په نورو شهرونو کې هم د چور او د خلکو د مالونو د لوټ او د دکانونو د تخریب ته مخنیوي لپاره ورته اقدام شوی دی. هغه امریکایي پولیس چې د تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر غاړه ځنګون ورښو او هغه ملکړی ونیول شوی او د قتل تور باندې لګیدلی دی. تورن پولیس ډیریک چاوین نومیږي. هغه د پولیسو له مسؤلیت هم ایستل شوی دی. چاوین د مې پښپښوشته منیټه د جورج فلوید د نیولو څخه وروسته د هغه لاسونه تولچکونه ورچولې وو او بیا یې هغه پر ځمکه غورځولې وو. دا صحنه په سیمه کې یو ولاړ سړی په ویډیو کې ثبت کړې وه چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده. په ویډیو کې لیدل کېدل چې شپږڅلوېښت کلن فلوید په ځمکه پروت دی او چاوین د هغه پر غاړه خپل ځنګون ورېښې دی. فلوید په مکرر ډول له پولیسو غوښتنه کوي چې له غاړې ځنګون لري کړي او ورته وایي چې سا نسم اخیستلای، خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید تر دې پیښې وروسته په روغتون کې مرسو. د د دې پیښې پر ضد خلکو د امریکا له مینیاپولیس شاره مظاهره پیل کړې. تورن پولیس او له هغه سره درې نور همکاران یې له دندې شړل شوي او د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره له ایالتي پولیسو سره په ګډه د پیښې په اړه څېړنې کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د پښتو خبری مجله پای ته رسیدلې ده. د دری خبری مجله لپاره زما همکار آرش همایون سره اوسی. سلامونه همایون صاحب.
تشکر ملاله جان، خسته نباشین. شنونده های عزیز روز شما هم بخیر.